السلام علیکم ماستری مشی د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې د سې شنبه په ورځ د زلزلې وروستي حال، په کراچۍ کې د ماشومانو جینکو سره د جنسي زیاتی په پیښو، د بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنو، په منځني کورم ایجنسی کې په حال کې ان ای اته دیش ته ضمني انتخاباتو د غوښتنو ترڅنګ بنور یو شمېر رپورټونه واوري. هفتوار پروګرام جمهوریت هم لرو، خو ول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نورو.
د بلوچستان حکومت له وسلوالو بلتون پالو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره په کومک کوونکو ډلو دې بریدونه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به په اکتوبر کې د یو بل سره دلدلو پر مهال د سیمې په حالاتو خبرې کوي، او امریکا وایي د متنازع اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې ښې دي، خو باید عملي ګامونه هم پورته شي. د خبرونو سر ټکی مواردل پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بلیدی د زیارت په مخام په کوټه کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغو ډلو د بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. نوموړي د سرګندونې وروسته لاغې وکړې چې تیره ورځ د یو راکټ په توغندي د هغې هلیکوپټرې د نسکورولو هڅه وشوه چې زلزله ځپلې سیمې ته روانه وه، او د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر میجر جنرال محمد سعید علیم هم پکې سپور. همدارنګه په زلزله ځپلې سیمه کې په روغتیایي ډلو هم بریدونه شوي دي. له زرو نه زیات ژغورونکو پوځي سرتیرو د زیارت په ورځ هڅه کوله چې مصیبت ځپلې سیمې اواران ته ځانونه ورسوي. چارواکي وایي د بلتون پالو ګواښونو او بریدونو د امداد رسولو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د چارواکو زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې له امله د وروستیو شمیرو له مخې 3550 کسان وژل شوي او 600 نور ژوبل دي. د یادې زلزلې له امله 100000 خلک بې کوره شوي او 300000 خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په را روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارن پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28مه نیټه سره وګوري، او د امنیت او سختدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي ولسمشر اوباما دې خبرې ته لیواله دی چې د وزیر اعظم نواز شریف سره د یو مستحکم، خوندي او سوکاله پاکستان لپاره په شریکو ګټو خبرې وکړي. واشنگټن ته د نواز شریف سفر د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره د خاغلی اوباما د کتنې په درشل کې اعلان شو. ټاکل شوی چې سنگ او اوباما نن سره وګوري. یو تازه خبر چې همدا شیبه را رسیدلې وای، د 400 په ګلبیله سیمه کې لږه شیبه وړاندې 14 شوي. ویل کېږي چې دا 14 د پیښور سکرټریټ د ملازمینو د ګاډي سره نږدې شوي. د مرګ ژوبلې په اړه سملاسي خبر نه لرو. په روانه خبرونه کې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه نیسو او په دې اړه نور معلومات ترکو. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري، خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. نوموړی چې تیره ورځ په خوست کې د ملي اردو له منصوبینو سره کتنه درلوده، دی هم وویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي، بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. د زیاته کړه
وکنم چې موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې ښې مرحلې ته رسولي دي، بیا یوه حادثه یو شی شوی دی، هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا د افغانستان او پاکستان به وي او څنګه څنګه به ژوند کوي. نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښو اړیکو کې ژوند وکړو. دا هم د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه.
شیر محمد کریمی د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر هم خوشی کړ. ملال یوسفزی د کلینټن د جهانی شهریت په نوم د نوې نړیوال جایزې د ترلاسه کولو نه پس پرون په نیویارک کې وویل حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي. هغې وویل ټول مسؤول خلک باید په دې خبره ورسیږي چې جنگ په جنگ نه، بلکې په مذاکراتو، سوله او تعلیم باندې ختمیږي. هغې زیاته کړه
We ask the government and the responsible people, if you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan.
Mun par hukumatuno aw zimawaro khalko gakko. Kata su pa Syria, Afghanistan aw Pakistan ke sola lidal gwaade. Kata su gwaade jang payu mumi. Kata su gwaade che da jagde par wrande jang ukde. No par zai da topaku kitabuna war wastave. Da topaku par zai kalamuna war wastave.
And instead of sending guns, send pens.
ملالې د میرمنو د حقونو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې آئین په پرمختللو هیوادونو کې هم میرمنو ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. هغې زیاته کړه چې په امریکا کې هم خلک دې ته انتظار باسي چې یوه خزینه ولسمشره وویني. ملاله تیر کال طالبانو په ډزو ویشتې وه خو بچ شوه او اوس په نړۍ کې د تعلیم د مبارزې د سمبول په توګه ورته کتل کیږي. هندي چارواکي وایي نن سهار په ممبئی کې د یوې 15 پوړیزې ودانۍ د پرېوتو له امله خلکو ته د سر او مال د زیانونو د اوړېدو ویره لیدل کیږي. هندي تلویزیون نوای په ودانۍ کې لږ تر لږه 25 کسان د حادثې پر مهال موجود و. تر اوسه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید شوی. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي حملې ته چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه پکې بحث کېده وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هیچ دست پاکی
دی وای هیڅ یو هیواد باید اټومي وسله ونه لري، ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک لاس نشته. روحاني چې هیواد د لویدیز لخوا د اټومي وسلې په جوړولو تورن دی، پر اسرائیل هم غږ وکړ چې خپل اټومي وسلې د نړیوال ټولنې کنټرول ته وسپاري. او امریکا او روسیا د شام د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو په سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یو قرارداد د مسودې په سر موافقې ته رسیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وای د روسیې سره یو موافقه شوې چې تر مخه شام په قانوني توګه اړدې چې خپل کیمیاوي زیرمې به لمنځوړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر بلاند کول په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا د 400 په ګلبیله سیمه کې لږه شیبه وړاندې 14 شوې ده. معلومات په واوري په بلوچستان کې زلزله ځپلي او سم حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. په منځني کرم ایجنسی کې ځایي اوسیدونکي او د هلکا این اے 83 لپاره د قومي اسمبلی امیدواران د زمینی انتخاباتو غوښتنه کوي.
ورمی جن سے کی 100% امن امان دے الیکشنڈر زر نظر غوڑو ویری سی دی الکی مشر نوی ایمینی نوی نو پے اسلام آباد کی فخیب پختون خو کی متاہیت پوندونه ایت سکیمونه نمی لوی کی.
دا سوات ملال یوسف زئی پ نیو یارک دے یوی دستورے پر محل ویلی چے سولا پٹوپک نہ بلکہ پتالیم او قلم رات للی شی.
اف سینڈنگ سولجر سینڈ ٹیچر اینڈ انسٹیڈ اف سینڈنگ گنز سینڈ پینز.
هفتوار پروگرام جمهوریت کے بنن تاسو په افغانستان کې د خزو د حالات په حق لا معلومات واوره.
افغانستان کې د ښځو وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپل باندې اقتصادي، سیاسي، نورې روزنیزې چارې اصلا خلک دته واداره کړي دي. یو نو نه باندې لاس پورې کی.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو واوریدل د خیبر پختونخوا د 400 په ګلبیله سیمه کې لږه شیبه وړاندې 14 شوې ده. داسې اطلاعات دي چې دغه 14 د پېښور د سیکریټریټ ته ملازمینو په بس باندې شوې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، ستړي مشه که د 14 په حق لاره ته معلومات راکړي.
جی بالکل ملی آئی مجھے دادا کا 14 چکم دنوں در چار سدے پہ گول دلے سم کی پہ بس کی ویسے کتے چکم دن ملازمین بس یادی کی پاگی کی شوئے دے پولیس پوئے نا زدہ وقت کی پہ لیرینگ اسپتال کی ولاری مال تکی چکم دنوں بیڑنی حالات نا پسرے شوی دی ارشد جاوید لگا شی بولان دی مشال ریڈیو سر پہ خبرو اثرو کی ہوا یل چی تربید ما شپک مڑی چکم دنے لیرینگ روکتون تا دتک 14 راوڑے شوی دی چې پاره کې یو ځانانه هم دغه شامل ده. دغه شانتي په پیښه کې دویش جوبل کسان چې کوم دینو هم دی لیرینګ چې کوم غټه سپټال لري په خبر هغه تر اولل شوی دی او سم لا وینم چې امبولانس را روان دي او پاره کې چې کوم دغری مړی او زخمیان دي تازه وته یو بل مړی هم دلته کې راغو او راوړو او د دې نه علاوه نور چې کوم د زخمیانو لیرینګ روښتون ته راتګ سلسله ده نو هغه دا جاری ده. دین علاوه د دې پی سی زینت اټن کې تم مينو د چارسدی روښتون ته هم وړل شوي دي او چې کوم د چارسدې روغتون له چارواکو سره مونږ خبرې اترې وکړې دی هغې دا وایي چې لس لسیان هلته کې وړلې شوي دي.
جی غلام خوست پیښې د سرنګوالي په هکله راته وایه، داس ځانمرګې برید وو که څنګه چاودنه وه؟
په دې لړ کې د اوسه پورې چې کوم د پولیس چارواکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې مونږ لا د پلټنو په دغه حالت کې او پلټنې د دې چاودنې چې کوم دي نو دغه دي روانې دي. تر دې دمه کوم یو پولیس چارواکي دا نه دي ویلي چې دا ځانمرګې برید وو او یا ریموټ کنټرول به دې دغه وه چاودنه وه. په دې هکله باندې لا هم تحقیقات چې کوم دي نو روان دي او پولیسو لا د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې ښه نه دي ویلي. هغې دا وایي مشال ریډیو سره یو شمېر پولیس چارواکو په دې ډول کې خبرې اترې وکړلې. هغې دا وایي چې مونږ لا تحقیقات کوو، اوس لا په هسپتالونو کې مضر سینافس دا د زخمیانو د وړلو عمل چې کوم دی نو روان دی، لږه شي به وروسته به د بیا د څرنګوالي پته ولګي.
سمه ده غلام خوست، ډېره ډېره مننه چې تاسو دا معلومات راسره شریک کړل. اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د بلوچستان په اوران سیمه کې د سه شنبه په ورځ راغلي زلزلې لامل متاثر شوی کورنۍ لا هم تشنه اسمان لاندې په وخت تیرولو مجبور دي. کوي خو ته دغه متاثر حکومتي مرستو ته سترګې پلار دینو، بلخوا د بلوچستان حکومت له وسلوالو خواست کړي چې امدادي ډلې د هلته کار کولو ته پرېږدي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر رپورت لري.
د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د اوسیدونکو په خبره مرستندوی ډلې لا هم رسیدلې نه دي او زلزله ځپلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د اواران او کیچ سیمو اوسیدونکو وایي د حکومت له لوري لا هم هیڅ ورته رسیدلې نه دي. اواران چې د زلزله تر ټولو زیاته متاثره کړې د همدې سیمې یو اوسیدونکو عبداللطیف له همغه ځای د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل له حکومتي ادارو باوجود په سیمه کې هیڅ هم نشته. دا چالتہ پسیمہ کے چھ حالات دی عبداللطیف یہ پہ جواب کیو ویل صورتحال داد چی پا آواران کی ترزلزلی ورست تروس پوری خلق بیل چی او ترشن آسمان لاندے پا گرمی کی وقتی روی دیرائی کورنی چی دخپل کور غری پا دیل زلزلا کی مرسوی آگوی لا هم پا همهاغ غم کی دی او ترکم زای چی دا امدادی کارونو حال دی نو هغا بلکل دنشت برابر دی. لدی سرا دا آواران دا پروار سیمی و بل وسیدون کی بشیر احمد مشال راڈیو تو ویل په پروار او شاوخوا سیمو کې لا هم داسې کلی شته چې خلک تر نړېدلو کورونو لاندې دي. چې د ده په خبره کلیوال او د سیمې خلک په خپله د دې خلکو په راایستلو کې بوخت دي، خو نه هم حکومتي او نه هم غیر دولتي مرستندویه ډلې یا د سیمو ته رسېدلې دي. دلته په پروار کې 95% کورونه زیانمن شوي دي او تر اوسه پورې د حکومت له لوري یو کس هم دلته نه دی راغلی او نه هم د غیر دولتي موسسو څوک راغلی دی. ټول خلک تر اسمان لاندې ژوند تیروي، له هغوی سره نه خیمه شته او نه هم د خوراک لپاره څه لري، معنا هیڅ هم ورسره نشته. د اواران د زلزله ځپلو دا ستونزې مو په کوټه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې د مشر حافظ باسط مخې ته کښېښودې چې ولې لا هم زلزله ځپلو سیمو ته هیڅ څوک رسېدلی نه دی. باسط یې په ځواب کې وویل دا خبرې سمې نه دي، هلته بالکل خلک رسېدلې دي. د همدې سیمې افسران خودي هلته، بلکې له نورو شاوخوا سیمو څخه هم خلک هلته ورسېږي. که څه هم حافظ باسط وایي امدادي ډلې او کارکوونکي هلته رسېدلې دي، خو د بلوچستان د حکومت ویاند جان بلیدی د جمعرات په شپه په خبري غونډه کې دا تایید کړ چې ځینو سیمو ته لا هم امدادي ډلې رسېدلې نه دي، چې لامل یې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه یاد کړ او هم له بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډله خواست وکړ چې په امدادي ډلو د بریدونه بند کړي تر څو د ده په خبرو ټولو زلزله ځپلو ته امداد پر وخت ورسېږي. د ویلو وړ ده چې د اواران سیمې سرکاري چارواکو د جمعرات په ورځ مشال راډیو ته وویل په سیمه کې په هغه هیلیکوپټر راکټونه توغول شوي چې پکې امدادي کارکوونکي او سامان سیمې ته رسول کېده، خو د دوی په خبره په دې برید کې څه مالی او ځاني زیان رسېدلی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اوره د بلوچستان د زلزلې په اړه مو معلومات تاسو ته درکړل. دا چې پاوران کې څومره تاوان شوی او خلک د څه شیانو اړتیا محسوسوي، زموږ همکار ګولایاس پسیما کې لافعالانو او اوسیدونکو سره خبرې کړې دي.
اواران ضلع آبادی شاخو یو لک او اتیا زره ده. په دغه ضلع کې درې تحصیلونه دي او اته یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچا آبادی دي. په اواران ضلع کې یو سماجی کارکونکي زاهد بلوچ له مشال لډی سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی.
په متاثره شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقت آباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي؟ داغه تر مخه د مړو شمیره د زور نه زیاته ده. دلته دا ویره هم سرګندېږي چې د مړو شمیره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکونکو زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمیره مختلفه ده. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشال ډوسر په خبرو کې د زلزلې له کبله شبې تباهی په اړه ویل،
په مختلفو کلو کې ډیره زیاته تباهی شوې ده. کچه ودانې ړنګې شوې دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلع کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ د کالج ودانې ته هم زیان رسیدلی دی او د کالج د لیبارټری دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپل ورغلي او د سترګو لیدلې حال یې له مشال رادیو سره شریک کړي.
ما
دا
وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډېر زیات مختلف دی.
دا اواران یو اوسیدونکو محمد رمضان له مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې دا اواران ضلع تر اتیا زرو نه زیات کورونه تباه شوی دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده خو کورونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. زما خپل کور د اوسیدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسیدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي لمن زتللی دي.
د اواران اوسیدونکو محمد رمضان زیاته کړه چې په یاد ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانۍ تباه شوې دي. د په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې رسو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا سه امدادي سامان د غزلې ته لګل شوی بو، خو مقامي خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال لړیو د لارې حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاد سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی.
تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وايي پرون ماخام د سمندر لغړې ورته د یوې 43 کلنې جینې مړې په لاس ورغلي. ډاکټران وايي دا ماشومه تر جنسي تیرې وروسته وژل شوې ده. د بشري حقوقو فعالانو ټولنې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیرې په زیاتېدونکو پیښو د اندېښنې څرګندونه کړې. تفصیل د ظفر کریمي نورو.
د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقی تیر شپه نا وخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دي، وجل شوی ماشومه د سکول په جامو کې ده او هغه څو ورځې مخکې د کراچۍ له عزیز آباد سیمې څخه تختول شوی و. نوموړي زیاته کړه پولیسو په دې اړه پلټنې شروع کړي او په دې لړ کې یې لږ ډیر پرمختګ هم کړی دی. دی وایي دغه ماشومه خپل سکول ته تللې وه. هلته په دې پسې یوه ښځه ورغلې ده او په دې بهانه یې له سکول څخه راایستلې ده چې د ماشومې مور بیماره ده. بیا دوه ورځې وروسته د دغې ماشومې مړی ترلاسه شوی دی. پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې دغه ښځه څوک وه او آیا ماشومه د جنسي زیاتي لپاره تختول شوې وه که د تاوان لپاره. نوموړي زیاته کړه پولیسو د ماشومې د قتل په لړ کې د یاد سکول د عملې له ځینو کسانو څخه پلټنې شروع کړې دي. د وژل شوې ماشومې مړی د کراچۍ جنا هسپتال ته وړل شوی و. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته ویلي دي، د ماشومې د مړی د معاینې وروستو ډاکټرانو ته معلومه شوې ده چې ماشومه د جنسي زیاتي وروستو وژل شوې ده. د ماشومې مرګ په هغې د جنسي حملې وروستو واقع شوی دی. د هغې مرۍ خپکړی شوې ده او په دې توګه وژل شوې ده. د ډاکټرانو یوې ډلې د دغې مړی پوسټ مارټم کړی دی او مړی بیګا ماښام خپلو وارثانو ته سپارل شوی دی. بلې خواته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری د زیاتو شوو پیښو په ضد احتجاج کړی دی. په کراچۍ کې د عورت فاونډیشن مشره مهناز رحمان په دې اړه مشال رډیو ته وایي،
1970
او د دې نه مخکې همدا پاکستان او همدا ښارونه وو، خو داسې ډېرې کمې پیښې پکې مخې ته راتلې. اوس دا پیښې ځکه زیاتې شوي دي چې یو ځانګړی ذهنیت زموږ ټولنه په شعوري توګه د تشدد لور ته مایله کړې ده. د لاهور او کراچۍ دې وحشتناکو پیښو ته که سړی ژور نظر وکړي، نو دا د دې خبرې غمازی کوي چې نړۍ سپوږمۍ او مریخ ته ورسېده او زموږ د پاکستان معاشره د غارونو د زمانه پله روانه ده. د مهناز رحمان په خبره باید حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره سمدس په دغه پیښو کې ککړ ملزمان ونیسي او سزا ورکړي، او په راتلونکي کې باید داسې قانون سازی وکړی شي چې خلکو ته صحتمند چاپیریال په لاس ورشي، او د دغه ډول پیښو په اړه بیخي سوچ کول پریږدي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د منځنۍ کرم ایجنسۍ کمی مشرانو د قبایلي سیمې اسمبلی حلقه 8 نمائندگان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د زمینی انتخابات وکړل شي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس یې په سیمه کې امن دی او زر تر زره د انتخابات وکړل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د منځنۍ کرم ایجنسۍ مشران او د حلقه ان اے 8 لپاره د قومي اسمبلی امیدواران غوښتنه کوي چې کرم ایجنسۍ کې اوس حالات ښه دي او متاثرین هم خپل کورونو ته ستانه شوي دي، نو باید چې الیکشن کمیشن په فوري توګه دغلته د زمینی انتخاباتو اعلان وکړي. دې لړکې مشال رډیو سره خبرو کې ملک مولا جان بنگشت وویل چې څرنګه الیکشن کمیشن د ټانګ ان اے 25 ټول ټاکنې وکړي چې همدارنګه دلته هم اعلان وکړي.
کمل وفاش میں تو لوٹ دی ہی سے مطلب لے پر امن دے علاقے کے نہ مطلب لے تو رشتو تو جنگ ہو جگڑا ہی چھ یعنی شو خالق حکومت دی خیر خیرات رخبل گرو تو وفاش دی ندی واجی نہ مے ای سے پال گاٹا اس کی نظر نظر مطلب ہے الیکشن ہو چھ او کا الیکشن و نہ چھ نمو مجبور ہے اس مو بروڈن تو بر آواز مطلب احتجاج بکاو.
ہم دگرنگ یو بل امیدوار ہم مشال ریڈیو تو او ایل چی دوی گختن کوی چی زر تر زر دی پ این اے ات ویرش باندی اٹونو
دی این اے سینٹی سینیا تا دی دو ہلکو کین دی کوم الیکشن څو کوم سره غتی الله تعالی بچوته لیکلی وی خدای الیکشن ته زر نظر وشي مو الیکشن کمیشن ته دفتر ته مو دوډری اور پشاور ته لوړ یو کوم دی مو الیکشن کمیشن صدر دی بلوچستان سره مو ملګرتونه شي وی دی کورمی جنسه کې 100% امن امان دی الیکشن ته زر نظر غوړو ویری ته دی الکی مشر نوی ایمینی نوی نه په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا کې متحد کوندونه هیڅ سکیمونه نه ملويږي.
کلی چې مشال ریډیو د دې مشرانو او امیدوارانو د دې غوښتنې په اړه د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل، نو هغه وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی ته وایي چې دغلته حالات ښه دي، نو دوی به ټول ټاکنې اعلان کړي.
د دې وسداده چې لکه په پریویسلی دا په لاین اوټ سچویشن د وژنه شو کنه موجوده پوزیشن هم دا دی چې کله دا طرف لکه چیف سیکرټری فاټ دا طرف دا دا چې دلته حالات دي او الیکشن کوي اوس بیا لري سر خو باندې کوي 43 دی.
د ذکر وړ دی چې د کرم ایجنسی دو حلقې ان اے 20 او ان اے 28 چې پکې په دې حلقہ ان اے 28 شوټونه نو شوي، او په دې حلقہ کې ټول شلو امیدوارانو پوټونو کې برخه اغستلا. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزئی ویلي چې سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راتلی شي. نوموړي د خبرې په نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت جایزې په مراسمو کې د برخې اخیستو په وخت کړي دي. ملالہ ته د سکنی کال د مدني ټولنې مشر انعام ورکړل شوی دی. نور تفصیل د قاسم خان مندوخیل نورو.
د خیبر پښتونخوا د سواد 14 ملالہ یوسفزئی یو له هغه وو کسانو څخه وه چې نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت په جایزې ونازول سوه. ملالہ چې د تعلیمي مبارزې له وجې په سواد کې طالبانو له خپل سکوله و کور ته پر لاره پر سر وشتلې وه، غونډې ته د خپلې وینا پر مهال وویل چې حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي.
I hope that governments and all responsible people would realize that we
زه هیله من یم چې حکومتونه او ټول مسول کسان باید دا خبره درکړي چې جګړه په جګړه پایته نه رسیږي. مونږ به جګړه کوو، مونږ به جګړه په ډایلوګ، سوله او تعلیم کوو.
وی کین فایټ وار ثرو ډایلوګ، پیس اینڈ ایجوکیشن.
ملالہ چې د مدني ټولنې مشر په توګه پیژندل سوی ده وویل که غواړي چې جنگ وګټي نو رڼا خوراکړي.
وی آسک دی ګورنمنټس اینڈ دی ریسپانسیبل پیپل If you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan.
Mun par hukumatuno aw zimawaro khalko gakko. Kata su pa Syria, Afghanistan aw Pakistan ke sola lidal gwaade. Kata su gwaade jang payu mumi. Kata su gwaade che da jagde par wande jang ukhre. No par zai da topako kitabuna war wastave. Da tankulo par zai kalamuna wastave. Da sartero par zai ustazan war wastave. Da topako par zai kalamuna war wastave.
Of sending soldiers, send teachers, and instead of sending guns, send pens.
ملالی درشدو دو حکومت په باب هم خبرې وکړې.
Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice.
خزی کله هم د انسانانو غوندې نه دی ګړل شوی. ل دوی سره د بے انصافی او نابرابری چلن کیږي. ل خزو انکار شوی. هغوی ان پر پرمختللو هیوادونو کې لپام غورځول شوی دی. دوی چې څه لیدل غواړي د هغې موقع نه دي ورکړل شوې. آن په امریکا کې خلک د یوې ښځې ولسمشرې لیدو ته سترګې په لار دي.
د ملالۍ وروستیو څرګندونو د غونډې برخوالو پر مخ مسکا راوستله، ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره هیلري کلینټن هم هلته ناسته وله. د کلینټن په باب پراخ نظر دا ښودل سوی دی چې هغه به د 2016 کال صدارتي ټاکنو کې ممکنه کاندید وي. د کلینټن جهانی شهریت جایزه له 2001 کال راهیسې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن د هغه ځانګړو کسانو په درناوي کې پیل کړې ده چې د مشرتابه ځیرک لیدلوري لري، اغیزمنتیا ښیي او د نړیوالو ستونزو د حل لارې لپاره پایښت لرونکی کار کوي.
تیر ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو په پولیسو او پوځ حمله وکړه. دا پیښه په داسې وخت شوې ده چې د روانې میاشتې په 9 به په نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره ګوري. دا چې دغه شان پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ امن هڅې د متاثره کولو کوشش دی، که څنګه تفصیل په دې رپورټ کې. د تیر زیارت په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پولیسو او پوځیانو برید په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د اتوار په ورځ ملاقات وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع دا وخت امریکا په نیویارک ښار کې موجود دي. د دغه برید په حواله د هند کانګرس ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ ملاقات ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده. په هند کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرین نظر لري چې د حملې مقصد د امن کوششونه متاثره کول دي چې په روسیو کې په لاین آف کنټرول او په داسې قسمه واقعاتو باندې په هند کې اندېښنې څرګندې شوې دي.
دا واضح ښکاري چې دغه د امن کوششونو ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات رسمن اعلان کېدلو نه څو ګنټې پس داسې پیښه وشوه. دا د اتفاق خبره نه وه. ظاهره ده دغه حمله د ډېرې تیارۍ سره وشوه. که چیرې دا یو تازه مداخله او یرغل وای، نو دا د پاکستاني امنیتي ځواکونو د مرستې بغیر نه شوه کېدی. که موږ ته څوک ووایي چې په سرحدي سیمه د دوی ځواکونه نور نه دي ځای پر ځای، نو بیا به هم یوه خبره وا. خو په اصل کې داسې نه ده، او اوس هم همغلته پوځیان موجود دي. نو په هند کې په دې اړه اندېښنې او سخت شکونه مخې ته راځي چې آیا نواز شریف به له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اړه د خپلو نیکو او پر امیده بیانونو سره سم پوځي اسټبلیشمنټ او وسلوال د امن په لاره راوړل شي او کنه.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریال شایخ حسین وای، دا برید په ډېر مهم وخت کې مخې ته راځي چې ښه خبره دا ده ملاقات به بیا هم کیږي، خو بیا هم د داسې واقعاتو سره په دواړو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کیږي.
دا ټایمنګ داسې دی چې اهم دی، د وجې نه غلبن د بوته وچتېږي هغه خلکو طرف ته خلک نه غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د حالات ټیک شي. او ټایمنګ زما ځکه خبره وکړه چې ملاقات کیدونه دی نیویارک کې، او دې کې ښه خبره دا ده چې بیا هم د هند وزیر اعظم طرف نه دا خبره راغله وړاندې چې دا ملاقات به کیږي. او بل سچار بلسلار رشته نه دواړو ملکونو سره، ما سوای د دې نه چې دواړو ملکونو کینی او ډایلاګ سره خبرو اترو سره خپل معاملات درست کینو. خامخا هند پرایم منسټر باندې دې نه باوجود به چې هغې دا خبرو خامخا سیاسي انډیا کې داسې اوازونه اوچتېږي چې دا ملاقات دې کینسل کړی شي. زه دا ګڼم چې دا ملاقات خو به وشي، خو ورسره دا مشکلات چېرې دا دې ته دواړو ملکونو کې چې کوم امن خوښوونکي خلک دي هغه فکر په نظر سره ګوري. او یقینا دواړه قوتونه شته، او دا د ال او سي ده او که بارډر دی انټرنیشنل.
د سوشانت سرین په خبره د دواړو دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ښه کولو لپاره دا وخت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نواز شریف دا وښایي چې وسله والې ډلې او پوځ د هند خلاف د داسې قسمه بریدونو په ودرولو اماده کولی شي.
ګوره، زما په فکر دا وخت به دا سم نه وي چې منموهن سنگ د خپل پاکستانی هم منصب سره د ملاقات نه پشا شي، خو زما په فکر دا وخت د هغه لپاره ډیر ضروری دی چې خپل پاکستانی سیال ته قوي پیغام ورکړي چې که دی په رښتیا له هند سره تعلقاتو کې خوالی غواړي نو دا د هند په تاوان نه شي کېدی. دا چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم دی نو په کار ده چې ثابته کړي دی په ملک کې په وسله والو او په پوځ کنټرول لري.
کارپوهان په دې نظر دي چې دغه مسلو ته سیاسي رنگ نه دی ورکول پکار ځکه چې د دواړو هیوادونو سره یوازینۍ لاره د امن او مذاکراتو ده. که څه هم دوی د یاد ملاقات نه ډېر امیدونه نه لري، خو وایي چې له دې سره به د خبرو اترو ځنډیدلې سلسله واپس شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اګست کې د 15 هندي سرتیرو د وژنې تور هند پر پاکستان لګوي، خو پاکستان ترې انکار کوي. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
نن غرمه مهال د پیښور سره نږدې د 400 روډ په ګلبیله سیمه کې د سکرټریټ په یو بس کې 14 وشوه. د مشال خبریال وایي د یوې میرمنې په ګډون د شپږو کسانو مړی د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوی دی. چارواکي وایي په دې پیښه کې 22 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان ټي وي چینلونه د وژلو شوو کسانو شمیره تر دې لوړه ښیي. د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بلیدی د وسلوالو بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره په مرسته کوونکو ډلو د بریدونه نه کوي. نوموړي دا څرګندونې پر یوې امدادي هیلیکوپټرې د برید د هڅې نه پس کړې. زلزلې 3,650 کسان وژلي، 600 ژوبل کړي او 7,000 کسان بې کوره کړي. د سپینې ماڼۍ ویان وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به د اکتوبر په 23 نېټه په واشنگټن کې ګوري، خو اوباما نن د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات لري. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي دوی د پاکستان سره ستونزې لري، خو هڅه کوي دغه ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نوموړي پرون په خوست کې وویل د ستونزو هوارې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د سوات ملالی یوسفزی پرون په نیویارک کې د کلینټن په نوم د نړیوالې جایزې د ترلاسه کولو نه پس وویل جنگ په جنگ نه بلکې په مذاکراتو ختمیږي. نوموړي دا هم وویل چې آئین په پرمختللو هیوادونو کې هم میرمنو ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. هندي چارواکي وایي نن سهار په ممبئی کې د یوې 15 پوړیزې ودانۍ د پریوتو له امله خلکو ته د سر او مال د زیانونو د اوړېدو ویره لیدل کیږي. هندي تلویزیونونه وایي په ودانۍ کې لږ تر لږه 25 کسان د حادثې پر مهال موجود و. دمګړۍ ته د یو تن د وژل کېدو خبر تایید شوی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي آی روسته درته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
نن د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپلې اداریه کې د حکومت او د طالبان مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د موجوده حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د آل پارټیز کانفرنس په فیصلو تر اوسه د دوو هفتو تیرېدو باوجود هم څه پرمختیا نه ده شوې او دې دوران یو دیر کې 14 او بل پیښور کې په چرچ باندې هم حمله وشوه چې لکه بلې د ولس په ذهنونو کې منفي اثرات پیدا شوي دي. خو د دې باوجود حکومت دا تاثر ورکوي چې د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د ادارې په وینا چې بل پلو سیاستدانان وایي چې د پیښور چرچ پیښې ذمواري طالبانو په سر نه ده اخیستې او ځینې داسې قوتونه شته دي چې روغه جوړه نه غواړي، نو باید چې مذاکرات جاري وساتلې شي. ادارې زیاتوي چې ډېر عجبه خبره ده چې تر اوسه د حکومت لخوا څه ګام پورته کړی شوی نه دی او ځینې منفي اشارې هم ترلاسه شوي دي، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې پټ په پټه رابطې روانې دي او دا ځکه چې ځینې خبرې ډېرې ساسی دی چې ولستا خودن ندی پکار. دریا اخر کې لیکي چې د دې مسلې د پیچیدګي او حساسیت نه څوک هم انکار نشي کولی. حکم کار چې دومره په ډنګ ډنګ سره شروع کړی شوی وو نو ولستا خو لګ ډیر ویل پکار دی چې دا معاملې اوس په کم کندو ولاړه ده. نو که په رښتیا سیاسي مشروالي او حکومت د مخ په وړاندې تللو فیصله کړی وي نو باید چې هغه محسوس هم شي او د غرنګ حکومت له هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي او چې ولس هم د ځان سره لاس نیولې بوز راځي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې شرخوخو مومند ایجنسی کې په ګنداو ډیم کارکونکو باندې حمله وکړه چې پکې درې تنه مړه او شپږ جوبل او دوه بې درک شو او تر هغه د دوی سامان او مشینري هم وسوځوله. بل طرف ته بنو کې په سیکورټی چیک پوسټ باندې حمله کې درې اهلکار جوبل شو. ادارې وایي چې کله نوې حکومت راغلی دی نو د تر هغه پیښې نور هم زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې سویلي او شمالي وزیرستان په مکمل توګه د طالبانو په واک کې دی. دارنګ خیبر او مومند ایجنسی کې هم حالات ښه نه دي. او بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات او ملکن ډویژن نه د پوز ویستو خبره کوي. ادارې وایي چې په داسې حال کې چې نه په قبایلو کې امن شته او نه په سمه کې او بیا هم حکومت او متعلقه ادارې د سوچ نه کار نه اخلي. نه د قبایلي سیمونه د راتلونکو خلکو سمه تلاشي او چیکینګ کیږي او دغه رنګ د سمې نه قبایلو ته د تلونکو خلکو هم څوک تپوس نه کوي. ادارې اخیره کې لیکي تر څو چې زموږ صوبایي او وفاقي حکومت سمې پالیسۍ نه وي جوړې کړي او حقیقت ته پام نه وي کړی تر هغې نه په قبایلي سیمو کې امن راتلی شي او نه پراته کې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې ځینې داسې حکومتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅ کړي کوم چې له ډېر مودې راهیسې د ملک صنعت ځپلې دي. ورسپانه لیکي پاکستانیو چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان سټیټ آئل، پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز او پاکستان سټیل ملز په ګډون شاوخوا 15 کمپنۍ شخصي کړي. د ورسپانې په لیکنه دا کمپنۍ په هر کال کې د پاکستانیو ټیکس ورکوونکو 15 روپۍ له لاسه ورکوي او خدمتونه یې هم ډیر کمزوري دي. د انرژي په برخه کې کمزوري د زیات لوډ شیډنګ سبب دي او د انرژي پر انتقال د حکومت لخوا د نورو ټیکسونو لګولو دا مسله نور پسې خرابه کړې ده چې د یو کال 1.5 روپۍ خرڅ ور باندې راځي. ورسپانې په پاکستان کې د داسې پورته سوو ګامونو د عملي کولو په اړه لیکلي چې دا له هغه وخت راهیسې ډیر ګران پاتې سوی دی چې پاکستان د نواز شریف په لومړۍ وزیر اعظم کې په 1990 لسیزه کې پرایوټایزیشن کمیشن جوړ کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وار له مخه لا دړکه ورکړې ده چې که حکومت داسې ګام پورته کړ نو دوی به د ملک ټول لوی سړکونه د احتجاج په توګه وتړي. ورسپانه لیکي د بهرنیو پانګه اچونکو د راجلبول لپاره نواز شریف ته پکار ده چې د خپلې اصلاحاتي جنډا له هند سره تر تجارت ور وغځوي. وال سټریټ جرنال لیکي هند په 1996 کال کې پاکستان ته د تجارت لپاره د ډیر مناسب ملک حیثیت ورکړی او پاکستان به دا کار په 2012 کال کې کاو خو یې نه کړ. بل پلاو د فیسکل ټایمز په نامه ویپانې لیکلي دي چې شایل افغانستان او تبه د نیټو ورستۍ جګړه وي. ریپورت لیکي چې فرانس په تیر میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکو کې به پر خپلو وسلوالو ځواکونو 50 ارب ډالر خرڅوي کوم چې د روان کال په پرتله کافي لږ دي. ویپانې لیکي فرانس په خپلو ځواکونو کې د 4000 عسکرو کمولو اعلان کړی او جرمني ویلي چې په 2014 کال کې به د خپل پوځ په بودیجه کې د 10.5 ارب ډالرو کمی راولي او جرمني وار له مخه اعلان دا هم کړی چې د خپلو ځواکونو شمیر به له 2.5 لک څخه 1.5 لک ته راټیټ کړي. د فیسکل ټایمز په لیکنه د فرانس، جرمني او برتانیا له دې ممکنه کمیو څخه داسې ښکاري چې په اروپایي ټولنه کې دفاعي خرڅونه اوس تر لومړیتوب زیات دی. ریپورت زیاتوي له دې ښکاري چې په 1990 لسیزه کې د جوړ سوي نیټو سازمان راتلونکی له جدي شکونو سره مخامخ دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان پوزمشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. نوموړي تیر ورځ په خوست کې د ملي اردو له پوځیانو سره د کتنې په وخت په راتلونکو ټاکنو کې به د افغان پوز مداخله ونه کړي دا یې وویل، بلکې له ملي پولیس سره به ملاتړي رول ولري. په دې اړه نور معلومات نجیب الله لوخیل راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپلمنځي مشکلاتو ته مناسب حل لارې پیدا کړي. د افغانستان پوځ لوی درستی ستر جنرال شیر محمد کریمی چې په خوست کې د تندر قول اردو اړوند د اول لواء د درنو وسلو له څرنګوالي او کارونی همدارنګه د سرتیرو له جګړې چمتووالي نه د پنجشنبې په ورځ کتنه کوله، رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دوی پاکستان سره ستونزې لري ولې کوښښ کوي چې دا ډول ستونزې د
خبرو اترو لاره حل کی. ده ده پو خبره لیو بل سر ده معلوماتو ده شریکولو او پر یو بل ده اعتماد کولو لپاره حدسی کوی.
ده پاکستان و افغانستان مسائل ده نمرزی مسائل ندی. امون مشکلات لرو پاکستان سره ولی ده حدس کهو کشش کهو که لی پاکستان سره عدی که زمون خیوی. مشکلات پا ده سیمه که یوازی ده افغانانو ندی ده دوی هم دی. بنان ده دوی پا گرده ده و زمون پا گرده ده چه مشکلات پا گرده سره حل کهو. تو مده مخی زخپلت لنه اون پاکستان تا جنرال کهانی سر می جلسه در رو ده. او راتون تی که شاید ده هم راشی افغانستان تا شپاورز پا ده حدس کهو چه پا تکتیکی چوکار که اپراتیفی چوکار که لدوی سره پول مسائل شریک کل رو یو بلت معلومات ور کو.
جنرال کریمی د دواړو هیوادونو د مناسباتو نازکوالي ته په کتو وای سره د چې ډیر کړه د دواړو هیوادونو اړیکې خې مرحلې ته ورسیږي، خو بیا یو نیمه پیښه داسې رامنځته شي چې اړیکې بیرته خرابې لوري ته بوزي.
واقعنم چې موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې ښې مرحلې ته رسول دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا ده افغانستان او پاکستان به وي او څنګ په څنګ به ژوند کوي. نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښه اړیکو کې ژوند وکړو. دا هم د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه.
د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال کریمی د راتلونکو ټول ټاکنو په تړاو وایي چې ملي پوځ به یاد بهیر کې حمایوي رول ولري، خو دوی تمه لري چې ښې ټاکنې به ترسره شي.
تاسو پوهیږئ چې انتخابات یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې نظامیان باید مداخله ونه کړي. دا د پولیسو وظیفه ده چې دوی به په تمامه معنا د انتخاباتو امنیت ساتي او ملي اردو به د دوی ملاتړ کوي. یعنی هغه پلان چې د انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره امنیتي پلان جوړ شوی دی د پولیسو سره په مشترکه توګه جوړ شوی دی. تمامو کل اردوګانو ته د پولیسو زونونو او قمندانیتونو ته پلانونه تللي دي او موږ هیله لرو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د پوځ لوی درستیز داسې مهال د پاکستان سره د یو شمېر شته ستونزو خبره کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشی که، خو یو شمېر افغان کتونکي تل د پاکستان همکاریو او مثبتو څرګندونو ته د شک په نظر ګوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ لکه څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل، د خیبر پښتونخوا د چارسلې په ګولبیله سیمه کې چاودنه شوې ده او د اطلاعاتو تر مخه د پیښه د پېښور د سیکرټریټ د ملازمینو په بس باندې شوې ده. دا وخت زموږ په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په موقع موجود دی، هغلته تللی دی. شبیر جان، تاسو ته ستړي مشي وایو کو تا راته ووایه چې تاسو هغلته موجود یا دا وخت څه وینئ؟ او فکر کوم چې د مشال ریډیو د خبریال سره زمونږ اړیکه کته شوې ده. تاسو ته فلحال دا رپورټ وړاندې کوو، دا وروسته بیا کوشش کوو چې واپس تاسو سره اړیکه ټینګه شي. او رپورټ دا دی چې د افغانستان میدان وردګو او غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو کې یو پولیس او 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په میدان وردګو کې په وژل شوو کې دوه افغانان شامل دي. د ټولو پېښو په اړه تفصیل سید شاه سکیم راکوي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین، یو ټوپک، یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد پاکستانی سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوي دي.
د خوګیاڼي په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بله خوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د خوریت هلته په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی ولسوالۍ ډلې وه چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو افغان پرونه تېر وکړو چې یو د خوریت اخیستوی دی او د خوریت کې درې نفره ټپیان دي، یو نفر وژل شوی دی. او بل خو دې له باغونو نو ټکو ته وصول چې هغه تیم برنه سره سوا طالبان لګیدل دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راځي، امان الله خان یو ستر انسان،
راځي میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی،
تاجي تنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی،
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، مونږ چې څنګه تاسو ویل د خیبر پښتونخوا د 400 په ګلبیلې سیمه کې چاودنه شوې ده. مونږ کوشش کوو چې د چاودنې په حق لا تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو، خو دا وخت له بده مرغه زمونږ په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال سره اړیکه ټینګه نشوه. بیا په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته نور معلومات درکو. دا وخت په اوس یو اونیز پروګرام ته ورشو. د جمهوریت په دې اونیز خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر موضوع بحث شوې ده. تفصیل د پامیر ساحل نورو.
جمهوریت
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ آیا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او کنه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. د دغه ټول تفصیل اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د جمهوریت خبرونې نننۍ برخه هم له بشري حقونو سره تړلې ده. نن د بشري حقونو په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه غږیږو. وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
د افغانستان کې او مخصوصا دا نه چې په افغاني جامعه کې بلکې په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د افغانستان تر استقلال وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورڅنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه هغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډوزان سره مخامخ شوه، کله له شمېر پرمختګونه په تیره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه. د ښځو د تحصیل لپاره، د ښځو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو لسو دولسو کلونو کې دغې برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلای شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې یاد شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې
غفور لیوال وای په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو لکبله ناسم کارول شوې دي.
مذهبي عقاید څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ویله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله یې د ښځو په تعلیم
د ښځو حقونو مبارزه وای ښځو ته اسلامي حقونه خودل شوی هم ندی او یوازې ورته هغه برخه خودل شوی دی چې د نارینه و لپاره دی.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه درکېږي ښځه نه درکېږي چې هغه خپل د خبره شي چې زه څنګه الله ماته څه ویلي دي دونه بې خبره کېږي ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی ورته ورښودلې ده چې نارینه داسې حق لري ښځې حق نه دی ورښودلې. که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبرې شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق و حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کالونو کې ټولنیز اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخې شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره یې د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو د پاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره
د لیوال په خبره د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په علمي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې شعارونه یې ورکړي دي.
د حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پېښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
په کابل کې د ښځو چارو پوه هوایي ښځې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل ګرځېدلې دي.
خپل ښځې ګورو چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی کوي ښځې ګورو چې نارینه هڅه یې د ښځو وهلو ته نارینه هڅه یې شیطانت ته نارینه هڅه یې هغه څه ته چې هغه خشونت راوړي مینځ ته. زیاتره ښځې دي چې حتی خپل میړونه خاوندانو ته وایي چې ته د دا لور د مکتب نه کښېنوه چې په کور کې زه ته نه انکار نه شم کولی.
خو غفور لیوال د دغې مبارزې له خبرو سره موافق نه دی او وایي دا خبره اصلا علمي بنسټ نه لري بلکې د شخصي رویو ښکارندوی کوي.
دغه مسله زما په نظر علمي بنسټ ځکه نه لري چې دا انساني برخوردونو کمزورتیا ده او په دې کې ښځه هنر نشته. په افغانستان کې وګوري امو عمر چې نارینه د نارینه په مقابل کې خشونت او تاوتریخوالی کوي امو عمر ښځې د ښځو په مقابل کې او دا په مجموع کې د دې ټولنې په اصطلاح د انساني روابطو یو لوی مشکل دی. زه فکر کوم د افغاني ښځو ترمنځ دغه ډول تاوتریخوالی هومره پراخ نه دی لکه له بده مرغه له بده مرغه چې په نارینه وو کې د تربورو او تربورګلویو بدیو د دې کلتوري ناسمو قاعدو او چوکاټونو له امله په نارینه وو کې مشکل دی.
لغفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه کې ښځو ته حقوق ورکوي او کنه. دا وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه کړل شوی.
زمونږ یو ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل وو، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنۍ چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندۍ کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مو هم یا امکانات او حقونه مو هم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړای. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او گزارونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو، چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوه لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو په خپله
اردوونکو تاسو واوریدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه به برخه کوي، بلکې دا د افغاني فرهنګ پرې خودو او له عصري ارزښتونو د انکار لقبل هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته لار هواره کړې ده. د پوهانو په خبره دا تشه یوازې هغه وخت ټکېدای شي چې په علمي توګه لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا عمل ورباندې وشي. بلونه بل بل موضوع سره حاضر شو.
جمهوریت
دا جن زمون تیری گی په دنیا خاور خزل چ داول 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 ببلو بلو لاړو د اصلا فل مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا جن زمون تیری کی په دنیا خاور خزل چ داول 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 مکہ کے خفیب خلق اوسی پاسمان تیری شکا ہر سمرا دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخور دخزل شان پراتی پڈیران نو تیری کی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا منگاو گن لس پکان دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جن زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 داولے, داولے, داولے پوینیو د ژوندون په سود او زیان یار کوی کیو سنا خبره چند خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکست پر په هر میدان محکوم د داس قوم یو چې خوراک خو پناولې چې داول 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 سمون هر خبره نو غسی کی بیٹو پکا نو دازکا 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 اجون زمون تیری کی په دنیا خاور خزلې چې داول 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 داول